السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي لا هم دې شیبې په لومړی نیم ساعته خبري مجلې سره پیل سوې اوري چې د پاکستان په لاهور کې یوې چاودنې شاوخوا او یا کسان وژلي نن د شنبه ده د وري عمل نهمه د مارچ میاشتې اتی ویشتمه په خبري مجلې کې نړیوال ورسپونه ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو خو پیل له خبرونو کوو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډیږي په ننګرهار کې تر 500 زیات وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شول د پاکستان په لاهور کې پرون په یوه چاودنې کې چې انتحاري حمله بلل سوې نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د احتمال شته چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډیږي محمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل حکومت ونسوای کولای چې د دغو انتخاباتو لپاره نیمایي بودیجه پر ټاکلي وخت کمیسیون ته برابر کړي نورستانی زیاته کړه د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته یې له حکومت پرله پسې د مالي منابعو د برابرولو غوښتنه کړې چې تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکول سوی
پندلسم د دالو هم تیر شو هو تم تیر شو اوس موږ په عمل کې روان یو نو فکر کوم که چیرې نن هم حکومت دغه بودیجه د کمیسیون په اختیار کې ورکړي امکان لري چې د عمل تر اخره پورې به دا کمیسیون ته ورسیږي دا نیټه زه فکر کوم چې کافي نه ده
د نورستانی په وینا د دغو انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو لپاره یې د تلې یا میزان څلورویشتمه نیټه اعلان شوې یو سل اوولس میلیونو ډالرو ته اړتیا ده د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 500 د زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ د ننګرهار د والی له مطبوعاتي دفتر په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو درې قومندانان شامل دي د ننګرهار د سولې د کمیټې رئیس ملک نذیر وویل چې د سولې له پروسې سره یو ځای سوي لاس یې د اسلامي دولت ډلې او درې څلوېښت هم د طالبانو غړي دي د رسول ګل پنوم د اسلامي دولت دلیا د ایشیو په خوانی غړی ویل پاکستان کې روزنه ورکول سویبا
دا پاکستان سي خلک دی افغانستان رانی پاکستان خلک دی موږ اوس کې افغانستان سره مرسته کوو
د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د اسلامي دولت ډلې غړیو د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پر مهال ویل چې پر خلکو د دې ډلې د ظلمونو په خاطر یې وسله پر مزکه کښې شوده د سره صلیب کمیټه د ننګرهار د مرکزی روغتون د جراحي له څنګه سره مرسته کوي د ننګرهار د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د کمیټې د دفتر رئیس ستاین هوبین پرون د ننګرهار له والی سلیم خان کندزي سره په دې اړه خبري وکړې په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې سور صلیب څومره مرسته کوي خو د ننګرهار والی له دې کمیټې وغوښتل چې له هغو کورنیو سره مرسته وکړي چې د جګړو له کبله زیانمنې سوي دي ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنگاپور له ټیم سره مسابقه وکړي دغه مسابقه د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام او د 2019 میلادي کال د آسیایي هیوادونو د فوټبال جام د غوړوي لپاره د مسابقو په ترڅ کې د تهران په تختی سټډیوم کې ترسره کیږي افغانستان د تیری پنځمه پورز پر جاپان 15-0 په مقابل کې لوبه بایلوده پاکستانی چرواکی وایي په یو برید کې چې ظاهرا زرمجون کوي وو لښت لړه نشپېته کسان وژل سوي دي د وژل سویو اکثر یې شزی او ماشومان دي په دغه برید کې چې د لاهور شهر په یو ګڼګونی د ګلشن اقبال پارک د موټرو درولو په ځای کې وسو په سلګونو کسان ټپیان سوي دي برید هغه وخت وسو چې د پاکستان اقلیت مسیحیانو د یک شنبې د ورځې د عیسویانو مذهبي جشن لمانځه دا امانت علي په نوم یو ځوان چې په دغه پارک کې برګر پلوري د چاودنې په اړه رویټرز اجانس ته وویل
سر میں تو برگر لگا رہا تھا
ایک دم ما برگر جوڑا و چنا تھا پمی دی وی زورور چودنی راغ و اورید سم دستی می نس وای کول چ پوسم چ پیش وسوا ل پاکستانی طالبان سره تړلی د جماعت احرار ډلی د دغه خونړی برید مسولیت منلی او ویلی دی چې په قصدی توګه په دغه برید کې مسیحیان پنه شکړي کرملین وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوری ولسمشر بشر الاسد ته د هغه د پوز لخوا د پالمیرا لرغونی شهر د بیرتنی ولو مبارکي ورکړه د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی پوتین او اسد پرون روس له هغه ټلیفوني خبري وکړه چې د مشق پرون د ورځې په پایل کې اعلان وکړ چې له پالمیرا شهر یې د اسلامي دولت دلیا دایش وسلوال استلی دي او د هالند څرنولان وی پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تابعه پر فرانسې د تروریستي حمله په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولې ده څارنوالانو په یو بیان کې وویل دغه 2 کلن سړی چې د فرانسې د حکومت په غوښتنه د 1 شنبې په ورځ نیول سوی ډېر ژر به فرانسې ته وسپارل سي. په بیان کې دغه راز ویل سوي چې 3 تنه نور هم نیول سوي چې له اصله الجزایریان دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان وریځ وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 45 چټه 2 درجه، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 12، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 15، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 14، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 43 چټه 14 درجه، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 28 چټه 8، په جلال آباد کې اسمان زیاتره ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 26 چټه 14، او په بامیان کې چې اسمان یې شین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 8 چټه 1 درجه اټکل سوی ده.
ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان په لاهور کې 14 شاوخوا اویا کسان وژلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر مو پوښتلی چې ولې استعفا وکړه.
که چېرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې د فشارونه په حکومت کمیږي، نو دا به د افغانستان د خلکو لپاره بهتر وي چې زه استعفا وکړم.
د کډوالو وزیر وایي اروپایي هیوادونه سلاسي وي چې افغان کډوال به په زوره له خپلې خاورې نه باسي، خو سناتوران وایي په کار ده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسي.
امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه دا تګ راتګ کوي؟
د ژوند پر رنگونو کې له یو هټیوال څخه اوري چې څنګه مشتریان جلبوي.
بل خلک دوی شروع ولشته دا چاپګاوه هم شته او جګر هم شته او چپس هم شته.
تر اونې بجو نور مسایل هم پرې خبري مجله کې څېړو. د پاکستان په لاهور کې پرون په یو 14 کې چې انتحاري حمله بلل سوی نږدې اویا کسان وژل سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. دغه حمله چې د جماعت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو سره تړلې یوې ډلې مسؤلیت اخیستی، د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو باندې چې خپل مذهبي جشن نمانځه سوی ده. دې وسله والې ډلې ویلي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وه. دا په واګه بندر کې له بریدونو وروسته چې 55 کسان پکښې وژل سوي وه. په سیمه کې تر ټولو خونړۍ برید ګڼل سوی چې اکثریت قربانیان یې مسیحیان دي. سپینې ماڼۍ هم دا حمله غندلې. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
دا د هغو امبولانسونو غږ دی چې په لاهور کې له قوي چاودنې وروسته د پیښې له ځایه مړي او ټپیان انتقالول. دغه چاودنه د ښار د یوه ګڼې ګوڼې پارک د موټرو درولو په ځای کې وشوه. چارواکو وویل چې مسیحیانو د 1 شنبې د ورځې خپل مذهبي جشن لمانځه. د چارواکو په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. د محمد عثمان په نوم د لاهور د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د پیښې په ځای کې د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې په لسګونو کسان وژل شوي او د ژغورنې عملیات هم دوام لري. د جناد روغتون یو مسؤول ډاکټر اشرف وویل له 40 زیات مړي یوازې دې روغتون ته وروړل شوي دي. هغه دې روغتون ته د انتقال شو ډېرو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم خطرناک وباله. د جاوید علی په نوم د سیمې یو اوسیدونکي ویلي چې چاودنه دومره زوره وروه چې د کور ټولې کړکې ماتې شوې. د هغه په وینا د پیښې له ځایه دوړې پورته کېدې او د خلکو چیغې له هرې خوا اورېدل کېدې. جاوید ویلي ډېر مسیحیان هلته راټول شوي وو. له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار په نوم ډلې دغه بم چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په قصدي توګه یې مسیحیان په نښه کړي وو. احسان الله احسان چې ځان د دې ډلې ویان پیژني دغه راز خبرداری ورکړی چې نورې حملې به هم ترسره کړي. هغه پرونی برید د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته یو پیغام بللی دی. شریف د پنجاب ایالت او د هغه مرکز لاهور خپل پیاوړی سیاسي مرکز بولی. د ګلشن اقبال په نوم دغه پارک د لاهور ښار چې 8 میلیونه نفوس لري مرکز ته نږدې دی. دغه پارک پر دې سربېره چې د خلکو لپاره د تفریح او ساعتیری زمینه برابره کړي، ډېر ځوانانو ته کاري زمینې هم برابرې کړي دي. امانت علی یو له دغو ځوانانو دی چې په پارک کې برګر پلوري او پرون هم د چاودنې په محل په پارک کې وو. هغه د چاودنې په اړه رویترز آژانس ته وویل:
سر مې د برګر لگا را تا اکدم زور کا دھماکه
ما برګر په خاو چې ناڅاپه مې دی وی قوي چاودنې غږ واورید. سمدستي مې نشو کولای چې پوښم څه پیښه وشوه. لاهور چې د پاکستان یو فرهنګي مرکز ګڼل کیږي او له هند سره پوله لري په وروستیو کلونو کې نسبتا امنو. جماعت الاحرار ډلې هم سمود مخکې د پاکستان او هند ترمنځ په واګه بندر کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې 55 کسان وژل شوي وو. سپینې ماڼۍ په لاهور کې پرونی حمله غندلې او هغه یوه نازوان مردانه او وحشتناکه حمله بللې ده. سپینې ماڼۍ ژمنه کړې چې د هغو کسانو په ځپلو کې به له پاکستان سره په ګډه کار کوي چې په دې هیواد کې ویر خپروي. په لاهور کې دغه حمله پرون داسې مهال وشو چې اسلام آباد د پولیسو او ممتاز قادری د پلویانو ترمنځ د اخوډب شاهد و. قادری چې په 2011 میلادي کال د یوه والي د وژلو په خاطر په اعدام محکوم شوی و، تیره میاشت پرې د اعدام سزا عملي شوه.
ومردل چې د پاکستان په لاهور کې وی 14 شاوخوا اویا کسان وژلي او په سلګونو نور ټپیان کړي دي. د حمله مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلې ده. په ننګرهار کې پروند د داعش ډلې د لسو غړو په ګډون سباندې 50 دوله ضد وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای سول. شاه محمود شنواری راپور لري.
د ننګرهار د سولې پولیټیک کمیټې کې 350 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یوځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر ویل په دې کې لاسو تنه د داعش وسلوالې ډلې پورې تړاو درلود.
350 کسان یو ګروپ داعش پورې تړاو لري لرلو اوس یې نه لري ور پورې. دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو دا ټول 350 کسان کېږي. دا د خپل 340 ملا اصله سره د سولې پروګرام سره یوځای شي.
داعش ډلې څخه جلا شوي وسلوال وایي دوی د عقیدې له مخې داعش ته ورغلي وو، خو کله چې پوه شول چې د داعش هدف یوازې ظلم او د خلکو ځورونه ده، دوی خپل لوری بدل کړ او د سولې پروسې سره یوځای شول. له دې ډلې یو هم رسول ګل دی. دا وایي هغه څوک چې داعش ته ورځي لومړی د پاکستان په تور دره سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي او له هغې وروسته بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي.
داش کلا دیش رووت بیا دیش سره شو امارات افشګه کا بیا دیش سره موږ تر دره کې چلن کا دا ټول شخصي جامو کې دی. دا پاکستان سي خلک دی، افغانستان رانی پاکستان خلک دی. مونږ اوس دلته چرالو مونږ اوس پر نو صورت له موږ په دې خاطر نو صورت چې موږ خپل مشر نو معلوم خپل ځان نو معلوم رابطه من لره لا اوس موږ خپل قومي مشر ودره د ملک دکان موږ د ملک دکان پر رابطه من دا غو ان تر هند ته تم یو ور شي. مونږ اوس کې افغانستان سره مرسته کوو ټوپک سره تړو او اول سر اصل
نوموړی وایي په داعش ډله کې د مختلفو هیوادونو وسلوال جنګیږي او زیاته برخه پاکستانیان دي او د جګړې قومنده هم د پاکستاني وسلوالو سره ده. د داعش ډلې د تسلیم شو وسلوالو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو د طالبانو وینز بیولا مجاهد پر استولي ټلیفوني پیغام کې دا خبر رد کړي چې ګوندې د دوی له ډلې دي وسلوال د سولې پروسې سره یوځای شوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلې. سید ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي.
زیودین له بدخشان په خپل پیغام کې لیکلي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د رئیس د استعفا هرکلی کوو. باید د دواړو انتخاباتي کمیشنونو کمشنران هم استعفا وکړي چې نوي کمشنران وټاکل شي او په دوه کمیشنونو کې اصلاحات راشي. نجیب الله لیکلي چې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. کمال الدین صفان له کندهار په خپل پیغام کې د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله ټول ملت ته مبارکي ویلې او لیکلي چې ډېر خوشحاله یم. احسن الله احمد د پرونی بریا له کبله ټولو ته مبارکي ویلې ده. مریم صدت له میدان وردګو لیکلي د ویاړ ځای دی چې افغانستان په کرکټ کې داسې هیواد مات کړ چې په تیرو مسابقو کې یې نیمه ماته هم نه درلوده. خالد شرافت له هلمند لیکلي خوشحاله شوم چې افغان زمریانو پرونی مسابقه وګټله، مننه له ازادي راډیو نه. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د کرکټ د پرونی بریا مبارکي ټول اوریدونکو او د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. محمد هاشم له هرات نه لیکلي د کرکټ د بریا له کبله دومره خوشحاله یم چې په ځان نه پوهیږم. اسلم ارمان لیکلي، افغانستان له ویست انډیز سره پرون جالبه مسابقه وکړه. عبدالغفار تقوا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ لیکلي، ټول هیوادوالو ته د کرکټ د پرونۍ بریا مبارکي وایم، په هیواد کې د دایمي سولې په هیله.
دا وستا سوزینه اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. اووه بجې 15 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي د دې احتمال شته چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات بیا وځنډېږي. د ننګرهار ولایت چارواکو د سولې له پروسې سره د اسلامي دولت د یادایش او طالبانو له 500 د زیاتو وسلوالو د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا د سنګاپور له ټیم سره مسابقه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي په یوه برید کې چې ظاهرا ځرموژونکی و لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي، د وژل شویو اکثر یې ښځې او ماشومان دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د هغه د پوځ لخوا د پالمیرا لرغونی ښار د بیرته نیولو مبارکي ورکړې ده. د هالند څارنوالان وایي پولیسو په روتردام کې یو فرانسوي تبعه پر فرانسې د تروریستي حملې په تنظیمولو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. او سم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ پر پرونۍ مسابقه یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی که څه هم افغانستان ویست انډیز ورخطا کړی وو، خو دغه هیواد بیا هم د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، په پرونۍ مسابقه کې تر ټولو زیاتې منډې نجیب الله زادران وکړې، د په 40 توپونو 40 منډې وکړې. خو ورځپاڼې لیکي که څه هم افغانستان خپل شل اوره نړیوالې مسابقې پای ته ورسولې، خو په خپل ګروپ کې یوازې یوه بریا ترلاسه کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې تر ټولو مخکښه لوبډله یعنې ویست انډیز ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. له هند خبرېدونکو ورځپاڼې دی اکانومیک ټایمز هم پر پرونۍ مسابقې تبصره خبره کړې او لیکي، افغانستان د خپل ګروپ په وروستۍ مسابقه کې چې پرون د هند په ناګپور کې وسوه یو تاریخ جوړ کړ چې د 2012 میلادي کال اتل یعنی ویست انډیز ته یې د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اکانومیک ټایمز لیکي دغه ماتې بیا هم د ویست انډیز پر برخلیک کوم اغیز نه لري، ځکه دغه هیواد د روانو شل اوره نړیوالو مسابقو نیمه پایلوبې ته وتلی او د اول ګروپ په سر کې ځای لري. ورځپاڼې زیاتوي په پام کې ده دغه هیواد نیمه پایلوبه په ممبئی ښار کې وکړي. د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنې کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د ایران د مرستې په باب لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي، د ایران ولسمشر حسن روحاني پاکستان ته په خپل سفر کې د شنبې په ورځ وویل چې هیواد تیار دی له پاکستان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په حواله روحاني د خپل دوه ورځني سفر په وروستۍ ورځ یو کانفرنس ته وویل تهران د اسلام آباد له هغه پیشنهاد سره په بشپړ توګه موافق دی چې د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ دی د سولې پر مذاکرو درې اړخیزې خبرې وسی. دیرن ولسمشر زیاته کړې، سول او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري، موږ تیار یو چې تر خپل وسه هلته د سولې او امن له ټینګښت سره مرسته وکړو. حسن روحاني ویلي چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې د جمعې په ورځ هم د افغانستان پر مسله ځانګړې خبرې درلودې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر وایي چا استعفا ته نو اړ کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده. محمد یوسف نورستانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز وویل، هیله من دی چې په استعفا سره د انتخاباتو لانجه هواره سي او هم نړیوال د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې ټاکل شوی انتخابات یې د روان کال د میزان پر 24 وسی د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې پیل کړي. خو نورستانی پر خپل وخت د دغه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه شک څرګند کړ او زیاته یې کړه تر اوسه کمیسیون ته لازمه بودیجه نه ده ورکول سوې او ډیر کارونه په مخ کې دي چې ترسره کول یې وخت ته اړتیا لري. نوریس نوری له ښاغلي نورستانی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تړاو د انتخاباتو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه وه، ولې اوس د استعفا پریکړه وکړه؟
تاسو ته معلوم دی چې زموږ مملکت دا یو کال راهیسې ډېر د فشار لاندې و، ته د خارجان د خوانه ته داخل د خوانه دواړو جلانواب رئیس جمهور او د جلانواب رئیس اجرایه ترمنځ هم بعضې اختلافات موجود و، یعنی حکومت یو بنبست سره مخامخ دی. نو د خارجیانو فشار هم ډېر زیاد و چې باید په انتخاباتي نظام کې څه اصلاحات راشي، او که دا رانه شي مونږ خپل کومکونه نشو کولی یا ډونر قانع کولی نشو. نو ما دې دپاره چې یو خوانه دا د حکومت د دې فشارونه خلاص شي، بل خوانه ما د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، د افغانستان د امنیت په خاطر، د افغانستان د ثبات په خاطر او د خلکو د هوسایې په خاطر ما تصمیم ونیو چې که چېرې زما په استعفا باندې یا د وظیفه پرېښودلو باندې دا فشارونه په حکومت کمیږي او حکومت خپل نورمال اجراات ته دوام ورکوي، نو دا به د افغانستان د خلکو دپاره بهتر به وي چې زه استعفا وکړم.
مرسامي صاحب، له اوږدې مودې راهیسې انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو له مسئلې سره دغه راز د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د نوي کېدو خبره هم کېدله. تاسو اوس وایئ چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره مو دغه استعفا مو ورکړه، یعنی پر تاسو باندې د حکومت لورې فشارونه نه و؟
ابدا، هېڅکله د حکومت د خوانه زموږ باندې فشار نه و. او که تاسو د جلانواب رئیس جمهور د ویان معاون خبره اورېدلې، هغې ویل چې حکومت هېڅکله دا صلاحیت نه لري یا رئیس جمهور چې کمیشنر لري کی. دا یو مستقل کمیسیون دی او د شپږ کالو دپاره دا خلک تعین شوي دي، او که څوک په خپل رضا باندې کمیسیون پرېږدي هغې دپاره کوم قانوني ممانعت نشته، اما په موږ باندې هېچا په ما باندې شخصا هېچا فشار نه دی راوړی.
نورستاني صاحب، د حکومت اجرایه رئیس په کراتو کراتو ویلي دي چې نوي انتخابات باید نوي کمیشنران ترسره کړي، په دې معنا چې دغه دواړو کمیسیونونو کمیشنران باید نوي شي. د غوراوي کمیټه هم ټاکل شوې ده چې د نوي کمیشنرانو سپارښتنه وکړي چې ولسمشر به هغوی مني. تاسو اوس وایئ چې یوازې تاسو استعفا ورکړه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر، یعنې په دې معنا چې ټول کمیشنران به نور برحاله وي؟ که چېرې دا برحاله وي، خو هغه انتخاباتي اصلاحات چې غواړي د افغانستان حکومت رامنځته کړي هغه خو مخته نشي تللی، او له بلې خوا نړیواله ټولنه هم پر دې باندې اصرار کوي چې موږ په هغه صورت کې د افغانستان د انتخاباتو سره مالي مرسته کوو چې باید اصلاحات، هر اړخیز اصلاحات پلي شي.
اصلاحاتو نه مقصد مرام څه دی تر اوسه پورې هېڅوک یو مشخص جواب نه لري. آیا که دوی غواړي چې اصلاحات په قانون باندې راوړي، د انتخاباتو د ټاکنو په قانون باندې اصلاحات راوړي، هغه قانوني موانع موجود دي دوی دپاره. د اصلاحاتو قانون کې تعدیل راوستلو دپاره مسؤول مرجع همدغه کمیسیون دی. که چېرې تعدیل پیشنهاد کړي، په دې قانون کې باید دا کمیسیون وړاندې کړي، نه یو بل کمیسیون چې د کوم ځای نه جوړېږي د اصلاح په نام باندې. کمیشنر دپاره څوک په خپل اختیار باندې که کمیسیون پرېږدي، ما درته وویل چې کوم قانوني ستونزه پکې نشته، اما د فشار لاندې څوک لرې کول نشي، دا د قانون دوی ته دا حق نه دی ورکړی.
څه فکر کوئ هغه چې تاسو وایي په ټپه درېدلی حالت چې رامنځته شوی و، یعنی دغه حالت به له منځه ولاړ شي ستاسو په استعفا سره؟
زه امید کوم چې دا حالت منځته لاړ شي. د نړیوال نام زما هیله دا ده چې د افغانستان خاص شرایط باید په نظر کې ونیسي، او په عین زمان کې زموږ د رحمران نام دا هیله دا ده چې نور د دې اصلاحاتو په بانه باندې دا مملکت بحران خواته ویلی شي او یو لاره د حل ورته پیدا کړي او په دې باندې اکتفا وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر محمد یوسف نورستانی و چې ویل یې چا استعفا ته نه دی مجبوره کړی، بلکې د هیواد ملي ګټو ته په پام سره یې په خپله خوښه د کمیسیون له ریاسته استعفا کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه دې ته چمتو سوي چې له خپلو هیوادونو به افغان کډوال په زور نه باسي. سید حسین عالمی بلخی پرون د مشران جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې دغه فیصله له اروپایي هیوادونو سره له مذاکرو وروسته وسوه، خو ځینې افغان سناتورانو بیا له اړوندو ادارو وغوښتل چې د اروپا ته د انسانانو د قاچاقونکو مخه ونیسي. تفصیل د ناجیه ساپی په راپور کې.
په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د نه منلو په اړه له راپورته شوو ستونزو وروسته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د دې ستونزې د حل په اړه یې له اروپایي هیوادونو سره خبرې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره یې مذاکرات مهمې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی بلخی وویل چې د دغو مذاکراتو په نتیجه کې تر اوسه له اروپایي هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخنیوی شوی.
کشورهای اروپایی میخواستن بدون قید و شرط اروپایي هیوادونو غوښتل چې پرته له کوم قید او شرط څخه په حدود د 40% افغان کډوالو چې تقریبا 1,00,000 کسانو ته رسیدل په اجباري ډول وباسي. په دې برخه کې تر سره شوي مذاکراتو مهمې لاسته راوړنې درلودې چې اروپایي اتحادیه اروپایي هیوادونه دې ته حاضر شول چې افغان لوري سره د مذاکرې میز ته کښېني، او د دغو مذاکرو په نتیجه کې تر اوسه د افغان کډوالو په زور ایستل کېدو څخه مخنیوی شوی دی.
خغلی بلخی سره له دې چې د دغو هیوادونو نمونه وانخیستل، خو ویل چې د کډوالو چارو وزارت د افغان کډوالو په زوره د ایستل کېدو مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو استازیو سره له 150 ډیرې جلسې کړې دي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له وجې نږدې 250,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي، خو اروپایي هیوادونو ویلي چې ممکن د 40% دغو افغان کډوالو غوښتنلیکونه ونه منل شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړیو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې افغان حکومت تورن کړ چې ځوانانو ته د کاري زمینو په برابرولو کې پاتې راغلی، نو ځکه له هېواده کډوالي زیاته شوې. سناتور ګل احمد عظیمي وویل چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره په اساسي کړنلارې کار وکړي.
د افغانستان په حکومت کې امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه دا تګ راتګ کوي؟ د دیو ترمنځ کامزغی او امانګی د بدبختی او مصیبت بنې. دیو ته د کار زمینه تاسې مسایل کوي، نو هیله مې دا ده چې زموږ مسؤلین په یو اصلي کرنداري او پالیسی باندې باید کار وکړي.
سره له دې چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې استجوابي غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم غوښتل شوی و، خو د ښاغلي کرزی په غوښتنې جلسه سری اعلان شوه او غونډه د بندو دروازو شاته دوام وکړ. له دې پریکړې وروسته یو شمېر سناتورانو انتقاد وکړ چې افغان چارواکي باید خپلې خبرې د رسنیو په وړاندې وکړي. سناتور جمدین ګیانوال رسنیو ته وویل د بندو دروازو تر شا دا ډول جلسې په دې معنی دي چې چارواکي د خلکو د استازیو د پوښتنو ځواب نه لري، او که چیرې دا ډول جلسې دوام وکړي دوی به په دغو جلسو کې برخه وانخلي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري، او اوس به د ژوند درنګونو ننداره ته تکشینو.
د ژوند رنگونه
کا ول خو سلام ک نو مراته واخلای.
سلام علیکم د می قیصه
د عملګرو ته دیول چې اخوا شي زی تاثیر لاندې تاسو فداولې
بس ګپ یو سره شي ټوکې یو سره وکړلې
تاثیر لاندې نه راځي.
نه نه صبر نه
هیڅ کله نه راځي
ان شاء الله.
د عملګری دی وای وای دې په خبرو کې ډیر تیز دی چالاک دی رښتیا وای.
ولا نو څو وای نو تاسو نه خبر ده
څه کوي کاروبار مو څه دی درسونه مرسونه مو ویلې.
درسونه مرسونه نه دی ویلې فقط کاروبار هم دغه چوبلي کباب دا چپسي او ینه په خو
دغه تاسو دی یو هوټل مخې ته ولا دا هوټل تاسو دی دلته تاسو خپل شخصي کار دی
شاګرد کارم ده خپل شخصي کارم ده
کار روزمن زندگی څنګه ده؟
خدا شکر ده بخیر خدای دې ریګ نه.
په دې هوټل کې څومره کسان کار در سره کوي؟
د هوټل کې تقریبا 15 نفر خپل ځان سره می کار کوي.
ها بیا هغه دې خپل دی
یو مشرک ده او درې شاګردان دي.
کوم وختونو کې بیروبار ډیر وي دی ډوډۍ
خوړل؟ شنبې ورځ کې بیروبار ډیر لږ خلک زیارت ډیر راځي بس رش بیروبار
دي. تاسو د ابو الفضل زیارت سره یې
کړل؟
خلک ډیر راځي
او انده خلک زیارت ډیر راځي بس موږ بازار مې کوي شکر چا شې میور باندې
نور ورځ نو سوړ وی کا بیا موږ
گزاره کیږي.
دغه اوسم غوړی ته ور لګیدلې دي ځینې کسان دغه د څو ورځو غوړی استعمالوي. تاسو څنګه؟
نه موږ تازه تازه غوړی دی ورته یو به غوړی مطلب وو کړي څنګه ته سپاره کی باید خراب غوړی استفاده نه کی کنه
وو کنه مریضې
پیدا کیږي بدن غرو نه یو به بول کیږي ورغه غوړی.
او بیا چې یو ورځ یو څوک ناروغ شو بل ورځ درته راځیم نه
راځیم نه
ځینې کسان دغه پاکه خیالم نه ساتي. تاسو څه کوي دې
په دا موږ خپل کوشش کوو نو په زور دی خدای
ځکه چې ځای پاک وي د خلکو زړه راځي.
او دا خبر ده کنه
نور دغه هوټلونو مخې ته ځینې کسان چغي وایي لا ډوډۍ دا وغه دغه د او دغه د تاسو هم داسې کوم شاګرد لري چې دا وایي
نه داسې کوم شاګرد مې نه لرو
ښه
خو د بندګۍ کوشش په کار دار کار کې کنه
ښه
سړی باید خپل کوشش وکړي کنه
بیا خلک څنګه رابولې
والا خلک دا وایي چې روبل شته دا چاپی کباب هم شته او جګر هم شته او چپس هم شته
نو چې څوک نه وي بیا څوک دا خبره کوي
څوک چې نه وي بیا ورغله نو نه کېده
دغه د دغه چې شي چې په خوې دي دوی بوی رابولي او کا چغي
وي نه خپل راضي مشتریان دي راضي خپل مشتری دی ورغله دای نه راضي
نو دی ورځي په څومره پیدا کوي
والا دی ورځي 300 شپږ سو پیدا کیږي ورغله
خوشالي کاروبار
او ډیر خوشالي خپل کاروبار
ډیر مننه خیر
استه تاسو نه مننه
په دې خبرې بونجل کې مو وردل چې د پاکستان په لاهور کې پرون په یو چاودنه کې چې انتحاري حمله بلل شوی شاوخوا او یا کسان وژل شوی په دویمه سهارنۍ خبرې مجله کې چې ساتار فروغ وړاندې کوي په دې اړه